السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د سپتمبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په یو سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې تاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی ورځو د سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د پوز بیان ویلي په تیرو اتو میاشتو کې پوز د وسلوالو خلاف تر 2 سره زیاتې کاروایانې کړې دي. په کورمکه په سرحدي پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې او وروسته یوکرین په مرکز کیف ته ډرون بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. تفصیل: د پاکستان د پوز ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف ویلی دی چې پوز په تیرو اتو میاشتو کې د استخباراتو په بنیاد 2,003 عملیات کړي دي. د پاکستان د پوز ویان د ویل چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید پر ضد ټاپ سیټي کیس کې د کورټ مارشل جنرال کاروایی پیل شوې ده. د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د خبرو په وخت د پوز ویان د ویل چې په تیره یوه میاشت کې پوز 4,021 عملیات کړي دي چې نوي وسلوال یې پکې وژلي دي. د نوموړي په وینا د روان کال د اګست 6 نه پوز د خیبر ضلع په تیرا کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې 10 وسلوال وژلي دي. د پوز د ویان په وینا د پردې مهال 4 پوزیان وژل شوي دي. لیوټننټ جنرال احمد شریف خبری کانفرنس ته ویل چې د اګست په 15 او 16 په بلوچستان کې وسلوالو حمله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو حملو کې 14 پوزیان او 6 وسلوالو وژل شو. هغه زیاته کړه چې په دې حملو کې بهرنی لاس او فنډینګ دی. د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیوټننټ جنرال فیض حمید پاړه ښاغلي شریف خبری کانفرنس ویل چې د نوموړي پر ضد د ټاپ سیټي نومي منصوبې کیس کې د فیل جنرال کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. فیض حمید د ایس ای پخوانی مشر و چې پوز د اګست په 2 دغه پر ضد د کاروایی د پیلولو اعلان کړی و. د خیبر پختونخوا په کورمکه په سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې. په کوزه کورمکه د پولیسو او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیګا مشال ریډیو تو ویل چې دا جګړه په تربلګي سیمه کې د افغانستان د طالب ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو په سر شوې چې د ماسخوتن له 8 بجو تر 12 پورې جاري و. پکې دوه پاکستانی سرتېري معمولي ژوبل شوې. تر اوسه په جګړه د افغانستان لوري ته د وخت ممکنه مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي راغلي. د دې جګړې په اړه تر اوسه نه خو پاکستان سے ویلیو نہ ہم د افغانستان د طالبانو د حکومت دریځ مخه تراغلی دی. د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو د خپل تاوانونو غوښتنه تکرار کړي. دوی نن په یو غونډه کې حکومت غوښتنه وکړه چې په 2014 کې د وسلوالو خلاف په ضربیازه عملیاتو کې د دوی دکانونو او مارکیټونو ته د وختي تاوان پیسې د لژمنې سره سم دوی ته ورکړل شي. د دکاندارانو اتحادیې مشرانو ویل چې تیر وفاقي حکومت د دوی د تاوان 1.5 روپۍ منظورې کړې وې، خو د 1.5 کال راهیسې ورته د خیبر پختونخوا حکومت هغه معاوضه نه ده ورکړې. د تاجرانو اتحادیې مشر ثناء الله مشال ریډیو ته ویل کلونه وشو چې په هغو پیسو پسې ګرځي، خو نه ورته ورکول کیږي.
میرے چا سره ملاوی دا مطمئن یم، مطمئن کړی چې تاسو ان شاء الله په سبره د شه پیسې شتاکلی او په میز باندې کولینا تیر شولا او میشتا د خپل پیسې د خپل حق ملاوی جنا او میز جواب په 24 روپۍ نقصان شوی دا په داسې 15 روپۍ روکاوی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته ویل چې متعلقه چارواکو سره د دوی د ستونزو په اړه په تماس کې دي او کوشش کوي چې دغه مسله زر حل شي. د خیبر د تیرا راجګال کډوالو په جمرود کې د احتجاجي پرلت نن 14 ورځ د پرلت مشران وای ترغیبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خیبر درې لوی لار نه خلاصوي تر څو ورتخ پلو سیمو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې. په نړۍ کې د دې پرلت لوجه افغانستان ته مالوړونکو سلګونه گاډي په لار کې سر شوې. د راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ډرایورانو د مشکلاتو احساس لري، خو لارې تړلو ته مجبور شوي دي. د ملک نصیر کوکی خیل په ګډون د راجګال کډوالو کمیټې مشرانو ترڅنګ د 100 کسانو پر ضد د خیبر پولیسو د سپتمبر په 2 مقدمه هم دایر کړې ده. پولیسو تور پورې کړې چې هغو کسانو د اګست په 23 په خپلو ویناګانو کې د پوز اعلی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړو ته ګواښونه کړي، خو د راجګال کډوالو کمیټې ویلي دي چې د مقدمو جوړېدو پروا نه کوي او د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به پرله جاري ساتي. د کډوالو حکومتي ادارو ترمنځ دوه ځلې مذاکرات شوي دي، خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. او د یوکرین مرکز کیف چارواکو د خار اوسیدونکو ته امر کړی چې د سپتمبر په 15 لا پناه ځایونو څخه ونځي. دا خبرداری په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د چارواکو په خبره روس شپې مهال په کیف ته بې پایلټو الوتکو حمله پیل کړي. د کیف خاروال ویتالی کلیتشکو په ټلګرام وویل د مرکز کیف په فضايي حدودو کې لا هم څو بې پایلټ الوتکې شته، نو تاسو له پناه ځایونو څخه مه وځئ. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سری پپکو د خار اوسیدونکو ته ویلي دي چې خبرداری لا دوام لري او هلته د هوایی دفاع کار روان دي. تر څو چې د هوایی حمله خبرداری نوي بند شوي، خوندي ځایونو کې باید پاتې شي. د یوکرین پوځ ویلي چې د چرنیهیف او سومي په ګډون څو نورې سیمې د روس بې پایلټو الوتکو په نښه کړې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکارې ملیحه میرزادن اوریده. اوس هم ورزو اونیس پروګرام د ځوانانو غږ ته. د دې اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې مو د پی ټی ایم له مخکښې وړانګې لونۍ جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د ډیجیټل میډیا مشر خالد جان داوړ او ځوان مدني فعال ضیاء الله همدر سره په دې خبرې کړې چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې نامنۍ پر پیغلو او ځوانانو ساس رات کړی دي. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربه زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستانیانو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمه چولې دي. تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دې سلور دي.
ځوانان تشدد تر افاروي
دا شي دي چې د تا خوشبارینه منتون او دا د شایان ډیر وشول.
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاخه د مشال یو خوب
او پرزي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی
لمشي پر دې هله چې روغ جوړ وسی. او څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې تر سره شوې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ جوبله ووخته. دغه راځه په 13 ورځ د پاکستان د پوځ یو کرنل هغه وتختول شو، وسله والو وتختو. دغه راځه د ان ډی ایم یو مخکخ عمر شیرانی هغه وجل شو. دغه راځه د دې ناامنۍ یو نورو ناامنۍ پیښو خلاف پرون نن څونه وخت رهیسې احتجاجونه مظاهرې روانې دي. دغه ناامنۍ په ځوانانو باندې څومره اثرات کړي؟ د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځوانانو دغه ناامنۍ څومره اثرات کړي؟ پر دې به خبرې کو او موږ سره له کوټې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه وړانګه لوڼۍ همدا وخت راغلی ده د سکایپ د لارې. وړانګې سره ډېر ډستری مشي. ډېره زیاته مننه ساسینا. او موږ سره له پېښوره د جمعیت العلماء اسلام فی د ډیجیټل څانګې د قبایلي سیمو د هغې مشر خالد جان دوړ صاحب هغوی هم راغلي. دوړ صاحب تاسې هم ډېر ستړي مشي. ستاسو نه مننه. موږ سره په لومبۍ برخه کې ضیاء الله همدرد هم وي، لیکوال دی، بلاګ لیکونکی دی، د ټولنیزو رسنیو فعال دی. هغوی به موږ سره د برتانیا د سولن پوهنتون نه لږه شیبه کې ملګري شي. د هغوی سره به هم خبرې کوو پر امنیت موضوع باندې. اوس هم راځو لومبۍ موضوع ته. اوریدونکو، د اګست د 15مې او 16مې ترمنځ شپې په بلوچستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 30 کسان هغه وژل شول او ګڼ نور جوبل شول. بلوچ بلتون غوښتون کې وسله وال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغو بریدونو ذمواري منلې ده. دغه راز د اګست په 28مه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په کولاچۍ کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستاني پوځ لیفټیننټ کرنل خالد میر وتختولو. هم په ډیر اسماعیل خان کې تر دې مخکې د انډیم مخکخ عمر شیرانی د اګست په 16مه وسلوالو په ډزو وجلو. بلخوا د دې نه امنۍ پر ضد د اګست په 13مه هم په میرانشاه، پېښور، بنو، کوټه، کراچۍ او د هیواد په ګڼو نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. د مظاهرو زیاتره ګډونوال ځوانان دي. نو د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې دغه نه امنۍ پر ځوانانو څومره اغیز کړی دی، په خاص توګه د دوی په تعلیم باندې، د دوی په سپورټس باندې، د دوی په نورو هلو ځلو باندې. او پر دې هم خبرې کوو چې ځوانان د دغه ناامنۍ په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي. نو موږ سره میلمانه موجود دي، همدوی ته ورځو. وړانګې لومبه هم تاسو سره ځو. په 2019 کې ستاسو ورور ارمان لونه چې د پی ټی ایم مخکخ هم وو هغه په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وژل شو. نو تاسو دغه هر څه نه تیر شوی سي. نو موږ هم دې ته راځو چې کله دغه قسمه پیښې وشي او په خاص توګه که په بلوچستان کې موږ دا وروستۍ د ناامنۍ پیښې وګورو په دې کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نو دغلته کې اوس د ځوانانو څه تاثرات دي؟ ځوانان نوماندې څه اثرات دي ناامنۍ؟
دا یو داسې جنگ دی چې په هغه کې خلک چې څوک ووژل شي هغه هم ووژل شي، خو دا پاتې خلک چې وي دا هم د ژوندیو په مثال نه وي. ستا په وطن کې چې ترهګري وي په هغه کې چې ځوانان وي، نو خامخا دا ځوان نسل چې کوم دی دا تر ډېر فشار لاندې راځي. ځوان نسل چې د دې راتلونکي ته ډېر اندېښمن وي، خپل راتلونکي ته چې په دا روان چای کې بزما راتلون کې سې ویزه باید د دې سو وکم په کومه لار بزما تاګي. دلته د ځوان نسل چې کوم دا اوس کپیغلې کې ځوانان دي، دوی یو په ریاست کې چې کوم روانه لوبه ده په کوم نامه په دې نامه په هغه نامه چې کوم په دې وطن کې یو چنګ روان دي، دا لا نور هم په دې ریاست باندې د دې ځوان نسل باور لا روان دی. کوم شي دا چې په دې وطن کې چې کوم د قانون استحصال روان دي، دا ځوان نسل د دې قانون استحصال ته لا نور د دوی فکر چې کوم دی دا زور کړي، د دوی اندېښنې چې کوم دي لا نور دې راځي. خو زه په دې کې یوه خبره په دغه ډول کوم چې دلته هغه کورنۍ یا هغه خلک خاندانونه چې غواړي د دوی د کورنۍ نجونه پیغله چې کوم دي دا تعلیم وکړي، د علم په خوا ولاړ شي، مکتب ته پوهنتون ته یا بلې خواته، نو هغه خلک چې کوم دي هغه تر ډېر لوی فشار لاندې دي په دې چې د دا اوسني ترهګرۍ یو مخصوص اړخ چې کوم دی دا هم دی چې د ښځې چې کوم دي دا محدود کړي. د دې ترهګرۍ یو لوی اړخ دا هم دی. او بل دا په دا روان جنگ کې دا روانه ترهګرۍ چې کوم حالات روان دي، په دې کې د ښځو حقوق او د ښځو تعلیم چې کوم دی دا بیرته ثانوي حیثیت لري، چې دا یو ډېر لوی خطرناک عمل دی.
بالکل بالکل. وبخي وړانګې سبا تاسو په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې تاسو ګوري په دې وروستیو کې د ښځو خبره تاسو کړه، جنکو خبره وکړه، هلته کې په جنکو باندې نور هم قدغنونه بندیزونه لګول شوي دي کلونه وشول. هلته کې د شپږم ټولګي نه د پورته جنکو په تعلیم بندیز دی. نو پر دې به هم خبرې کوو چې دغه بندیز بیا په قبایلي سیمو باندې، خیبر پختونخوا باندې، د بلوچستان په پختون میشتو سیمو دې څه اثرات دي، ځکه چې دغه سیمې منځ کې یوه پوله لري. نو دغې سره په تړلو نورو موضوعاتو هم تاسو سره خبرې کوو. خو زه خالدجان صاحب ته ورځم. خالدجان دول صاحب، ستاسو نه همدغه پوښتنه ده چې تاسو خپل د قبایلي سیمو سره تعلق ساتئ او خپل باندې تاسو د قبایلي سیمو چې کوم ډیجیټل څانګه ده ستاسو د ګوند جمعیت العلماء اسلام وفی د هغې مشر یاستئ، نو څه ګوري چې دغلته کې څه حالات دي؟ او په خاص توګه که موږ د دې ذکر وکړو چې تیر ورځ کله عمر شیرانی هغه په ډېر اسمل خان کې وژل شو، د انډی ایم مخکخ وو، ځوان وو، نو دا هغې نه ما وروسته ډېر کسان، ډېر ځوانان داسې ولیدل په فیسبوک کې چې هغوی ویل د نن نه پس په موږ خپله مبارزه نه کوو. نو هغوی نور وضاحتونه ور نه کړل، خو دغه یو پوسټ یې وکړو، هغې کې یو خالد خان وزیر هم وو. نو څه ګوري چې دغه نه امنۍ په ځوانانو څومره اثرات کړي دي؟
ستاسو خبره اگرد دلتا دا معاملے بدلنے چلا مسلسل یا زمان نوے موجودہ نسل چلی دا دی سترگ پدے بدلنے کی خلاص شدی تقریباً مسلسل کی زر اشکالا دا بدلنے چی کمارا دا کو پاک او دا هلیکاپټر دا جازونه دا ماټر دا ټینکونه د دې بچو سروخه مسلسل راتیر شول او راتیرېږي. نو په یو داسې حالاتو کې چې کم امیدونه او کمې لارې نو هغه ټولې لارې چې کم دي هغه د ایل لاره وه، هغه د احتجاج لاره وه، هغه د پارلمان لاره وه. نو هغه د مایوسۍ چې کم انداز دی زموږ د ځوانانو او د مایوسۍ چې کم هغه جوړېږي نو هغه د دوی حکم جوړېږي، ځکه چې دا زموږ ځوانانو اوس مایوسۍ طرف ته روان دي. موږ بار بار چې د خپل ریاستي ادارو نه سوال کوو چې دا هغه خطه وه زموږ قبایلي خاوره چې هغې شپېته کاله د دې بغیر د تنخې نه او بغیر د ټوپک نه او بغیر د مراعاتو نه زموږ د دې ملک دغه جغرافیه چې کومه وه دوی ساتلې وه، او د دې ملک سره یې محبت کوو، د دې ملک سره یې مینه کوله، د دې خاورې سره یې محبت کوو. په هغې باندې مسلسل بغیر د اعلان نه بغیر د سراحه نه مسلسل شل کاله پنځه ویشت کاله دا جنګونه د دوی پر مخه تېر شو. دغه کونډي دغه بورې میل دی او دا چې کومه ده دا بمونه هغه یتیمان او دا زموږ مشران حلالېدل ومرېدل. نو دا د مایوسۍ خبره چې تا کومه وکړه کنه دا بالکل ظاهره خبره ده چې ځوانان به اوس د مایوسۍ طرف ته ځي.
سمه اوړانګ صاحب، تاسو ته ما وخت یو پوښتنه پرېښي وه، هغه به هم ځوابوي، خو دول صاحب چې کومه خبره وکړه چې ځوانان د مایوسۍ لور ته روان دي، دې سره څومره اتفاق کوي او ستاسو خپله څه نظر ده چې باید ځوانان څه وکړي؟
سیدا دا دا ورسې خبر ستیک دا دلته چې یو ساتو وطن جن رواني ستانه د کاروبار طریقه معلومي، ستانه د ماشال د ډوډۍ طریقه معلومي، ستانه د تعلیم طریقه معلومي، ستانه د دومره او نظام د ګیرټیوی چې زه د باندې بیا کور ته راځم که به د نن راځم مور په دغه اندېښنه ناستي، ښځه د په دغه اندېښنه ناستي، پلار د په دغه اندېښنه ناستي. نو دا وچ کلک د مایوسۍ یو حالات دی په دې کې ځوانان خامخا د مایوسۍ په خوا ځي، او جنګ هم یو داسې د بربادۍ لاره ده چې خلک به مایوسۍ ته هم ځي، لیونتوب ته به هم ځي، ذهني فشار ته به هم ځي. نو چونکې دلته حالات ټول یو جنګ ځپلی حالات دی، دا اوسنی نه دی. زموږ پر وطن دا جنګ چې کوم دی دا له کلونو کلونو را روان دی. خو لویه خبره دلته دا ده چې موږ به چونکې جنګ چې دی دا ډېر اړخونه لري، یو اړخ یې دی نه چې څوک ورته وایي چې دا دی یا دا دی. دلته ستا پر وطن باندې بلا خلک را دننه دي، ستا پر خاوره باندې ډېر زورور لاسونه پراته دي، هر چا د خپل مفاداتو په خپل طرز باندې جنګ روان دی. په دې ته د د د جنګ خشاک جوړه دا بیا بله خبره ده. خو ځوانان باید په دې هر څنګه حالات کې په ځان باور وکړي، د ځان په زور باندې باور وکړي چې دی یو موټی سي په یو داسې زورور یا په داسې پاشلي حالات کې په خپل لاسونه سره ورکړي، یو داسې مضبوطي لارې، یو داسې مضبوط لشکر ځانو ته جوړ کړي چې سبا مطلب د دښمن لاره هم ونیسي او خپل سرونه هم بچ کړي، د یو بل په مرسته یو بل ته دارنګه لاسونه ورکړي. وطن دی، کام دی، خاوره ده، ځپلې ده، جنګ دی، ترهګري ده. که څوک ستا د ساتونو په نامه راځي تا وځني، که څوک ستا د اردو په نامه راځي هغه خود وځني وځني. دا اوس چې کومه په سخیل کې چې کومه پېښه وسوه هلته ناست ډریوران ته ویایي چې کله چې په موږ باندې ټکان شروع شو دا زموږ ګاډۍ چې سوځولې دغه وویل موږ چې په یوه مرته منډه کړه خوا په ټکانو بیا مخ ته منډه کوې. اوس چې کوم خلک راغلي دي دا د ایف سي کسان چې راغلي دي زموږ د غوښګوند لپاره، دا ټول هغه کسان وو چې ماښام یې ټکان کول وایي چې موږ ورته ګورو دوی مخ واړوي. نو دا ټول یو داسې ګډوډ حالات دي چې خامخا به په دې کې ځوانان مایوسۍ ته هم ځي، بلې ته به هم ځي، بلې ته به هم ځي. خو بېرته ځوانان باید په خپل زور په خپل په موږ باندې باور وکړي او د دې جنګ په خلاف یو منظمه
سمه اوردونکو بیا هم زه دلته کې یادونه وکړم چې د پاکستان پوځ د پاکستان حکومت په بار بار ویلي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي، او دغه راز کومه ناامني چې په دغه سیمه کې روانه ده په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې، دې په ځوانانو څه اثرات کړي دي؟ هم پر دې دی پیغلو ځوانانو سره خبرې کوو او لږ شیبه کې به موږ سره زیاءالله همدرد هم راشي. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې راغلي دي. مانربال د بنو نه سلامونه رالیږلي دواړو میلمنو ته، دغسې رفاقت الله سلامونه رالیږلي دي. او بیا لیکي چې خالد جان دول نه مې دغه پوښتنه ده چې جمعۃ الما اسلام مو هغوی څه کردار لوبولی دی د امن په حوالې سره. او دغه احسان الله جان هغه بیا د عمر شیرانی یادونه کړې ده چې هغه د ترګریخ کار شو. او ډېرې ملګرو نورې هم څرګندونې کړې دي، هغه به د خپلو میلمنو په وړاندې ږدو. ستاسو نه دې سره زه لږ نور خپله پوښتنه هم شریکه کمه. خالد جان، تاسو څه ګوري؟ اکثره دا خبره کیږي چې سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو د پاره راوځي او د خپلو سیاسي ګټو نه نه تیریږي. کله چې دوی خپل سیاسي اهداف هغه ترلاسه شي، نو بیا چې کوم دغه د عمل لپاره مظاهره کوونکي دي، مبارزه کوونکي دي، د هغوی سره بیا هغه څه نه ودرېږي. دې کې څومره صداقت ته ستاسو په خیال باندې؟
دې خبره باندې دشتګردي په دې خبره باندې بدمنه دا مصنوعي ده. تلته چې زموږ دینه ضرورت دي په دې باندې ډالر اخیستلی کېږي، نو زموږ دینه پی شوې ده. او دلته چې زموږ دا د ځمکې لاندې چې کومه دنیاتي وسایل د هغه ضرورت پی شوې ده، نو دلته یې دشتګردي راوړي ده. بیا په وسایلو باندې په دې مدنیاتو باندې هغه کوم قبضه شوې ده. دلته د اولی ورځې نه ورځې پورې سیاسي جماعتونه زه یو شکریا ادا کوم د ټولو سیاسي جماعتونو چې هغې د کام لا شعور ورکړی دی، هغې د کام لا د آئین لار ورکړې ده، هغې د کام لا جمهوری جدوجہد والا زبان ورکړی دی. حالانکه زمونږ خطه کې داسې حالات وو که چېرته دا سیاسي جماعتونه نه وي او دا شعور نه وي، نو باید چې زمونږ ځوانان په بل طرف باندې تللی وي. او سیاسی جماعتونو زمونږ قبایلی خلکو کې دغه یو خیجړه او دغه یو غم زه د ټولو قبایلو د طرف نه زه شکریا ادا کوم چې دلته هر یو سیاسي جماعت دلته د امن خبره، دلته د آئین خبره، دلته د جمهوریت خبره، دلته د ټوپک د کېښودو خبره دا کړې ده په انصاف خاوره باندې. البته لار به مکمل، مزل به مکمل، دې کې وخت وخت باندې اختلاف هم راغلی دی، دې باندې لارې مو جدا دی، دې باندې موقف هم جدا دی. خو هغه بیا مونږ وخت باندې پرېږدو، هغه بیا په خلکو په ولس باندې مونږ پرېږدو چې هغه ولسونه بیا فیصله وکړي. لکه یو مثال زه در کوم تاسو ته، یو ټرین وو چې لکه دا څنګه چې اوس حالات دي دا موجوده چې اوس ورته هر یو کس وایي چې دا دشتګردي چې کوم دا مصنوعي ده، حالانکه اوس هم بم ډماتیږي، دا نامعلومه وسلوالو دېره ته خبرې هم کېږي. او نن یو لس نزلس کاله مخکې هم دغه خبرې وې، کله چې آپریشن ضرب اعظم کېلو، کله چې آپریشن رحنجات کېلو، کله چې بیا درغلم او بیا درغلم دا پرشنونه کېدل. دو وختې هم د جمعیت علما اسلام هم دغه موقف وو چې دا مصنوعي ده، دا دشتګردي مصنوعي ده، د خلکو له دا ټوپک په اوږا باندې تاور کړی دی او دا ټوپک دې راکوس کا، دلته ته اپریشن مراوړه، دلته ته جنگ مراوړه، دلته ته مسلخ مراوړه. که چېرته ته راغلی نو د سره به مسایل جوړ شي. نو زموږ د بربادۍ شروعات همغه د 2005 نه د 2005 نه د مختلفو ټولنو په زموږ د بربادۍ
دور سے بہو بخی ستاسو بالکل ہاں ستاسو آواز پریش او بخی منگا تاسو بیا راځو لګه شیبه کې. او منگ سرا د سورن پونتون زیاولا همدرد راغلی د برتانیا. زیاولا همدرد د عبدالله خان یونیورسٹی استاد پاتې شوی دی، بلګ لیکون کې دی او په ټولنیز رسنیو کې هم پیل کړی دی. دغه راز مدني فعال هم دی او سپیسز هم کوي او په ځوانانو باندې ډېر ژور نظر لري، په هغوی باندې دوی تحقیق هم کوي. زیا تاسو ډېر ډېر ستړي مشه. ستاسو نه مننه ضیا الله همدرد. موږ سره دا وخت د پی ټی ایم مخکخه وړانګه لوڼی صاحب او دغسې د جمعیت العلماء اسلام وفی د ډیجیټل میډیا د قبایلي سیمو مشر خالد جان دوړ صاحب هغوی هم موجود دي. د دوی خبرې به کېدی چې تاسو نه اورېدلې. خو خالد جان دوړ نه ما دغه پوښتنه وکړله چې تاسو څه ګوري چې دغلته کې د امنۍ چې کوم اثرات کړي دي بیا د دې په مخنیوي باندې اوس موږ خبرې کوو چې سیاسي ګوندونه هغه څومره رول لوبوي. نو څه ګوري تاسو چې داسې نه ښکاري زیات اوس چې دغه کم ځوانان دي هغه په دې سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي هغه یوه خوله نه دي. نو څه ګوري داسې دا او که نه ده او که پرس کده نو څومره تاوان یې رسولی دی دغه ترګرۍ مخنیوي دپاره چې کوم مبارزه ده هغې ته څومره تاوان رسولی که نه؟
شارلم محمد صاحب سیاسي طور پر باندې اختلاف چې دی دا په ټولو قانونو کې یا په ټولنو کې دا یقینا یو اثر کېدی شي او اکثر خلک د یووالي خبرې کوي چې لا به یو کیږو که نه روکیږو یا بولانا پښتون یو که محمود خانه یا پښتون قوم چې کوم دی نو څنګه ازادي ده. نو هر چا خپل خپل یعنی خپله مفکوره وي خپله سیاسي تګلاره وي خو د دې باوجود زما په خیال باندې دغه یو فیکټر کېدی شي سهاجه پورې جګړي کومه خو سیاست په عملي توګه چې په نړۍ کم کېږي دا امکان چرم نه لري چې یو کام دې په یو کس پسې شي یا په یو ګل کې راشي یا په یو مناره دي شي یا په یو مفکوره دي شي. دا امکانات نه وي. البته دا امکانات وي چې په یو کام کې یو تحریک یا یو سیاسی ګوند اگر دومره انداز کې کامیاب شي چې بیا ټول خلک یا اکثریت خلک هغه جوین کی اکثریت مطلب دا دی چې هغه بیانیې اکثریت خلک ومني نو دا یو سیاسي عمل دی او زما په خیال باندې دا پرې وجه باندې مختلف تحریکونه چې دي هغه په وخت په وخت باندې یعنی خپل بیانې وړاندې کی. په دې وخت کې د پښتنو سیمه کې چې کوم حالات دي نو په دې وخت کې موږ سره مختلف سیاسي ګوندونه ملتپال ګوندونه کوم ځینې یعنی تفریق یا تقسیم شته دی په نظریه باندې یا په تګلاره باندې. نظریات خو د ملتپالو تقریبا یو دي خو په تګلاره باندې یا سټریټیجي باندې اختلاف شته دی خو دا لامل نه دی چې زمونږ ملتپال قانونه یا سیاسي تحریکونه ملتپال چې څومره دي نو دا د لامل دی چې دا تقسیم دي نو په نام نه ده. دا د تقسیم په وجه باندې د ریاست ته خو یو سافټ ټارګټ کېدی شي یا د ریاست دپاره یا د دغه ادارو دپاره یا د دزنې غیر چې کوم جمهوري یا غیر سیاسي قوتونه دي دغې لپاره. خو زما په خیال باندې دغه فیکټر دا ډېر ماینر فیکټر دی. میجر فیکټر چې دی هغه د سټیټ پالیسي دي او تر څو پورې چې د سټیټ پالیسي یا د ریاستي پالیسي دغه انداز کې روانې وي زما په خیال باندې امن چې کوم دی نه راتلل هغه
سمه. وړاندې صاحب سید عبدالله برامه باندې یو تن لیکلی په فیسبوک باندې چې تاسو څه ګوري څومره ځوانان هغه د دغه ترګری ښکار شو او د سره بزما پښتنه همدغه وی بل چې څومره احتجاجونه مظاهری هغه روان دي د کلونو راهیسې او تیر ورځ د پاکستان د سولې او مطالعات پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز رپورټ وو په هغه کې لیکلو چې د روان کال لومبۍ پنځو میاشتو کې چې څومره د ناامنۍ پیښې شوي دي نو هغه د پروس کال هغې په پرتله 83% زیاتې دي او دوی ویلي چې څه باندې 400 د ناامنۍ پیښې سږ کال شوي په پاکستان کې چې څه باندې 80% هغه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي او دې کې دوی وایي چې څه باندې 900 کسان هغه وژل شوي. نو وجه څه ده چې مظاهرې روانې دي احتجاجونه روان دي خو د هغې باوجود دغه ناامنۍ د کمېدو په ځای باندې سیوا کېږي. نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم احتجاجونه جلسې دي د دې په ترتیبونکو کې څه کمی زیاتی دی او که نه څه بله وجه ستاسو په خیال باندې؟
دا سیدا د څوک چې سیاسي ورکړي سیاسي مبارزین وي د کومو د وطن خبره کوي که دغه اجنډې نه وي کې هغه اجنډې د دوی مسله ده. خو خبره دا ده چې د کومو د وطن خبره روانه ده د کام د نامنۍ په خلاف مجلس روان دی د جاجم کړي جلسان کړي د موسم کړي د هرې پیش په خلاف دا کامي ګوندونه چې کوم دي په یو ځای د احتجاج کړي دي همدې ناستې کړي دي د پو په نامه همدې البرټس کمپرس جوړ کړي یا وایي کړي دي هر څه کړي دي. خو هغه دا د نا امنۍ زیاتېدو وجه چې کومه ده هغه لکه دازیا وویل دا سکیچ پالیسي ده. دلته یو ستر ریاست چې هغه جوړ شوی د دې دپاره دی چې دی به د جنګ په وخت کې د خلکو دغه جوړه شي سولتکار به جوړه شي دنیا چې کوم انټرسټ دي یا هغه چې راځي زما پر وطن چې وسایلو دپاره راځي یا د سوپر پاور ځان د ښکار کوونکي دپاره دنیا ته ځان ښکار کوي چې دا وطن مانې ولیدي یا په هر نامه چې زما وطن ته راځي دا هغه پالیسي ده. ګوره دلته په پاکستان کې جنګ چې کوم دی دا اکثره اوس یو ټکی موږ ورته استعمالو دا ډالري جنګ دی. دلته چې دا اوس کمی د دې له مخې چې کوم اپریشنونه په پښتونخوا وطن باندې اوس ولا دی هغو ته یو بل بل نومل نومر کلی خو اصل مقصد د دوی دا و چې پښتون برباد کړي د پښتون وسایل ولوچي او دوی د دغو د کورونو په بدل کې چې کوم دی دوی د دنیا د دې نړیتو موازنه هم واقع پیسې هم واقع دا اوس چې کوم د ازمې استحکام په نامه چې کوم یو د اپریشن یو لوبه دی پاکستان ریاست روانه کړې ده په دې کې دوی ته ډېرې پیسې منل شوي دي د دوی کورونه دي د ایم ایف سره لانجه له بل سره له بل سره له بل سره او بیرته خبره ده دا یو داسې سټیټ دی چې په دې کې چې دوی دا وخت د جنګ د پاره یو اډاوي دي خلکو ورته ول شوي ده بیا دلته زموږ په وطن چې کوم جنګ دی دا وچ کلک زما د وسایلو د لوبو جنګ دی په دې کې مطلب موږ تر اوسه نه تیارېدلي چې دا ترهګري د ترهګو ځای وګسي وي چیرې چې وسایل نشته دا ترهګري کچیرې ډېرې سوې دي په جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان د پښتنو مشترکه په چې کومه ده په دې کې سوې دي یا په سمولنګ کې سوې دي یا په دوبې کې سوې یا په هرمای کې سوې دا زموږ د وسایل ګړ دی په دې کې به ایف سی ایم ډېرې په دې کې به نور لوی ټیکسونه هم ایف سی اخلي په دې کې به پر هر دویم قدم دغه چې پوسټ به بل به دا څو شپه هم په دوکې کې واقع وسله نو په دې واقعیا کې چې کوم دی خلک ستا دلته د ایف سی چوکۍ ده د ایف سی کیمپ دی او دلته چې کوم دی د هغه له څنګه پنځه قدمه خوا د چاپ پټمش مخام خلک راغله د یوې په نامه خلک یې اغواتل دوه کسان په هغه کې زما د کور د زور ډېر مطلب ملګري په یو ځای په کولو کې کار کاوه نو هغه هلکې جوړې مړې کړې د بیلې په نامه وي دا کسان راغله هلته چې څوک ویکټم وه زموږ د کورنۍ خلک واټوي چې خلک راغله د ایف سی لپاره پټمش وراله ټکانې وه که خلک نور څه له ځان ته جوړه بېرته د کېر په خوا ورتوی شوه نو دغه خبره نه ده په دې جنګ کې سیاسي ورکر سیاسي مبارزین کمپاین خلکو خپل مبارزه هم کړې ده په وار وار د دې مخنیوي او د دې جنګ نشاندهي هم کړې ده او خپل ورکرین په کې قربان کړې چې خو خبره کړې ده د ریاست د ریاستي نظامو او د انټلیجنس ایجنسیانو یو ګیم دی چې روان دی او خلک زموږ پښتونخوا وطن ورڅ کوم دی دا په کې ښار
سم اوردونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې اوري یو ګوري او بیا هم زه تاسو ته مچې په بلوچستان کې په 25مه او 26مه د اگست تر مس په شپه باندې چې کومه د امنی پیښې شوې دي بریدونه شوې دي د ذمہواری هم بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې ده. دغه نه علاوه که پاکستان ته ایم ایف او یا نړیوال بینک یا نور کوم ادارې دي هغه پیسې یا قرض ورکوي نو هغه د ځینو شرایطو پر اساس باندې ورکوي. د دې نه علاوه د پاکستان فوج د پاکستان ریاست هم په وار وار دا و چې د ترګري د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات ترسره کوي. اوس دې ترزو د ورسېب کتا سو ګوري نو تیر ورځ په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغوی د جنکو پر ضد نور بندیزونه هغه هم اعلان کړل او تر دې پورې چې د طالب چارواکو دا هم ویلي چې نور به موږ نه د جنکو د تعلیم په اړه باندې هیڅ قسمه پوښتنه څوک نه کوي تر هغه پورې چې مونږه دویم امر نوی جاری کړي تر هغه پورې به هیڅوک د تعلیم په اړه مونږ نه پوښتنه هم نه کوي چې تاسو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې بندیز ولې لګولې. زه فکر کوم چې د ورسې به فون کرخه کده شوې ده. تاسو را زمو ازیا دغه مرګ تاسو خپل څه نظر دی چې په افغانستان کې په جنکو باندې چې کم بندیزونه دي د دې څه اثرات ګوري په خبر پښتونخوا باندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمه باندې
مسلم ممن سے طالبان چراغلی ضلع کلنا او دی دا قسم بیانات چاری دا بیسیکلی طالب نا دا قسم توقع کی چې کدا یو سختری دا ډله دا یو سوال ډل دا په زور باندې حاکم شوی دا نو غی کدا قسم خبرې کی کولی شي چې کدا یو پروکسی دا او دا د سن او لیس نو مایند دا ډل نه دا په الیکشن په ذریعہ نه راغلی جمهوریت په ذریعہ نه راغلی ولې دې ترای نه دا ورکړي نو دا یو لارجر مسله دا دا غی چې څومره یعنی کارونه دي هغه دغه شان دي کله به دي د موسیقي علاج سو دي کله به دي بشري حقونو سرغړونی کی کله به دي په نیم آبادې باندې چې کوم د پښتنو یا د ارکان نیم آبادې هغه خلی داغی د حقونو نه به سرغړونې کی او بیا خصوصي توګه چې په ټوله نړۍ کې یو ټول اسلامي نړۍ کې او د دنیا په 50 اسلامي هیوادونو کې یا مسلم اکثریتي هیوادونو کې دا موږ ګورو چې دا یو اسټابلیشډ یا یو منل شوی حق دی چې ټول یعنی داغه اسلامي هیوادونو مفتیانو عالمانو او په ری باندې چرته کوشن لري کله پورتنه په نړۍ پورته کړی چې موږ جنې مکتب ته ټول کلی شو کني شتلې دا موږ په سیبي هي په پورتن کمپس یو خندار وایو نن موږ پورتن دی لیول تراغه چې ریاست ته هم د لاس نه لاړو او داسې انداز کې داسې پراکسیز او داسې نیابتي ډلې په حاکمې کړې شوې چې ری ور په سیبي خندار راوسته ده مې زما په خیال باندې پرې خبرې نشي کېدلی چې را په دې کې انسان څه وایي چې یو کس دا وایي چې کاسته په خپل لور یا خپل خور یا خپل مشومه هغه د سکول کې نه لري نو د دې نه پښ بیا خپلې باندې خبره کیږي نو ظاهري توګه دا خبره ده چې کدا مخلوق د چې کوم په افغانستان کې مرار راوستل شوی یا تپل شوی په پښتنو باندې د دې د زمو په کبالي سیمه کوم د دې د مو په کبالي سیمه کوم سکول نه سوال دي او دا وخت په وخت باندې مونږ وینو نو دا زمو په خیال باندې تر هغه لري څو پورې چې په دې سیمه کې امن نه وی راغلی یا جمهوریت یا خپلواکي نه وی راغلی
ابو فهد احمدزی په نامه باندې یو تن لیکلی په فیسبوک چې د دول صاحب نه دغه پښتنه ده چې په 11 اکتوبر چې پی ټی ایم کما غټه جرګه یا قامی جرګه را بللې ده نو آیا پاره کې به اساس ګوند ګډون کوي او کنه
سلام ہے ہاں یہ سم اکتوبر کما جرگا چلر دے دے گڈو فیصلہ کو پارٹی کے علاج وہ سب پوری دے پارٹی دے دی والے سر سم کو پھلے را دے نو اگر چرا سی لو جب ہم تا سو سر شریک کو فی الحال از اے قوم از اے دے خاوری بچی منگو پہر اگر پاسون کی پہر اگر جرگے کی پہر اگر مرکے کی او پہر اگر احتجاج کی او پر هغه پاسوان کې موږ شرکت کړی تر نن ورځې پورې چې ځکه چې د دې خاورې موږ بچي او دلته د ناملۍ سره موږ مخامخ یو دلته زموږ بچیان د دې ناملۍ د لاسه متاثر دي نو تر نن ورځې پورې په هر پاسوان کې چې د هغې ایجنډا کام وي د هغې ایجنډا کامیاب کوي او د هغې ایجنډا او خبره زموږ د خاورې وي نو په هغې کې موږ مخکې هم شرکت کړی دی او بیا بیا به سره شرکت
کوو ستاسو نه دغه پښتنه د اوړانګې صاحب په فیسبوک منی اسلام ګل مینه ناک لیکي چې دا وخت پښتانه لډیر مشکل سره مخ دي نو تاسو دوی سعودي نه دغه سرګندونه کړې ده چې تاسو څومره خوشبینه استه څومره امید لري چې حل لار به راوځي کنه او د سره بس ما هم دغه پښتنه وي چې تاسو خپل څومره تمه لري د 11 اکتوبر د پی ټی ایم د جرګې یا جلسې نه
خلاف وطن د بربادی حل تر دې نه مخ مش په خپل راځم نه او اوس هم دا مش ته دی دا مش ته پروت دی دا مش سیم باندې دی ټول او در او وطن باندې روان چان چې کوم دی او سلام دی او یو د هغه د پاره چې کوم جام په مختلف نومونو باندې د دې جام په دی وای په مش کان زموږ ولس ور وطن او سپیشل مشران وړاندې کوي دا په خپل کوي نو د دې د دې د جنگ ختمېدو لپاره جرګې چې کمی دي دا یو دې شې پر امن او یو یو ضرور لاره دي تر دې د مخ دې چې یې سې دې په شان سره راځي چې خپل فکرونه خپل سوچونه سره د نام یو ځای کړی دي خبرې کړې دي د سړي موږ پر یو ځای سره چې سې دې دا جرګې چې کوم د دې مور سره مخکې دا یو ډېر ښه اقدام دی دا په دې کې به په شان سره راځي نه یو ځای کړی به خپل فکرونه به سره شریکوي او ځان پلان به ګوري چې موږ څومره کوی سو د ریاست پلان به ګوري چې دا اوس کومه پالیسي ده د پښتون پر وړاندې د دنیا کوم فکر دی زموږ وطن چې بیا کومې دوی راوي او پاکستان په خپل تر څومره حدا د پښتون په وطن روان جنگ کې کم دی ته موږ نورې بلې نو د دې هر څه په خلاف چې کوم دی دا اوس روانه جرګه چې کومه ده د تقریبا ټول پښتانه چې کوم دی دې د امید دي خوش دي ورته کارونه ورته یو په انتظار مې خدای وږي دا جرګه مرکه چې موږ هر څومره احتجاج کوو جرګه کې جوړو شو ده د کان د رښتیا لپاره کوو د کان د جوړښت لپاره کوو د ټولنې د جوړښت لپاره کوو نو دا هسې به عباس نه زیدا به خامخاره نه وي.
سم دور صاحب تاسو په اخره کې څه پیغام لري ځوانانو پیغلو ته او کومه پوښتنه چې ما وړاندې نه وکړه خو هغوی وانرې د زما خبره څومره خوشبین استی څومره امید لري چې دغه امن به راشي که نه؟
بس اسلام بھائی دا زمونږ هم ارمان دی د دې خاورې د هر بچی چې دلته بچا ژوند دی د هغو دا ارمان دی چې دلته امن راشي او ځوانانو ته دا پیغام دی چې بس همدغه زمونږ لاره ده بغیر جذباتو نه او بغیر دس خاندان دا پر استا مور پلار بچو دا پر زکه دا جنگ ولی زکه نو خو دا دی کیم کورونا ورانه کی دی کیم بچی ما یتیمانان کی نو دا خپل آواز مونږه پر امن طریقې طرح په انتهایی پر نرمه لهجه سره او په ډیر په خپل جب سره مونږ دا خپل چې کوم دی امن آواز دی دا په هر پلیټ فارم باندې په هر مرکز کې په هر جلسه کې په هر پاسون کې په هر عدالت کې موږ د دې خاورې د روښانه مستقبل او دلته د بچو ته د امن د راوړو خبره هم شو کو نو زموږ امید خو ډېر رضی الله نه چې الله به انشاءالله غور راولي چې د دې پر امن جدجهد په بنیاد باندې به دلته په دې خاوره کې امن او سکون راځي.
ډیر زیاته مننه دور صاحب ستاسو نه او وړاندې صاحب ستاسو هم نړۍ مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته ښه وخت مو تاسو او ضیاء الله همدرد به موږ سره موجود وي او اوریدونکو بیا هم زه تاسو ته وایم چې موږ پر دې خبرې کولی شي د ډیر وخت راهیسې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې ناامني ده. دغه ناامنۍ څه اثرات کړي څه اغیز کړی په ځوانانو باندې او د دې ناامنۍ په مخنیوي کې بیا ځوانان څه رول لوبولی شي پر دې مو موږ خبرې کولې د پی ټی ایم له مخکښې وړانګې لوڼۍ سره او د جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلي سیمو د ډیجیټل میډیا مشر خلجان دول سره د دوی سره موږ خبرې کولې. اوس هم زو د اجازه او فک سره خبرې کو خو تر سوچ د غوسره زمګه اړیکه ټینګیږي نو موږ سره ضیاء الله همدرد موجود دی د غوسره خپل خبرو ته دوام ورکو. ضیاء تاسو نن دغه پښتنه د چیم تاسو په ټولنیزو رسنیو دغه ستاسو سره تحقیق برخه وا نو څه ګوري په پاکستان کې چې کوم دغه انټرنیټي خدمات ورکوونکي اداره ده هغه وایي چې د دیشو نه تر 40% پورې انټرنیټ هغه ورو شوی دی نو ساسو په خیال باندې د دغه انټرنیټ ورو کېدو سره د ځوانانو چې کومه مبارزه ده د امن لپاره هغه څومره اغیزمنه شوې ده؟
او انټرنیټ یو کې دل چې دي زما په خیال باندې دا خو د دې ټیکنیکل یو وجوهات دي چې په پاکستان کې نه نه کوم فایر وال لګېدلې دي یا نور شیزونه دي د دې اغیزونه یقینا په کاروبار باندې هم دي. خلکو په چې کوم خلک آنلاین یا ډیجیټل میډیا سره تعلق ساتي یوټیوب پر سي په ټیک ټاک باندې کوم خلک فعالان دي یا په فیسبوک باندې دي او هغه لایو خبرونه کوي هغه سره وایي خو د دې باوجود هغه ویډیوز بیا هم اپلوډ کولی شي هغه به وخت زیات اخلي خو بیا هم کم از کم انټرنیټ شته دی او نړیوال نړۍ چې ده نو هغه وخت کنیکټډ ده خاص کر پښتانه ډایسپورا چې ده یعنی چې کوم بهر مشته پښتانه دي په لکونو د کابل له سکوت نه پس اته میلیونه اتیا لکه پورې خلک افغانستان نه وتل او اوس دا شمېره چې تقریبا 1 کروڑ تکیلی شو رسی چې کوم انداز کې د خلک په تیزه سره وطن نه روان دي. نو دا انټرنیټ یا دا ډیجیټل میډیا ټیکنالوژیز دا په دې کې ډېر زیات ضروری دي چې دا خلک وا په دې ډیجیټل میډیا په ذریعہ باندې دغه بیانیه سره د وطن قانون تحریکونو سره په دې طریقه باندې دا خلک یې تللی. نو دا دومره مسئله نه ده. مسئله دا ده چې دا سیاسي حالات چې دي هغه چې کله ټیک شي ټولې مسئلې دا نورې مسئلې ټولې دا تللې شوې دي سیاسي حالاتو سره چې کله سیاسي حالات یا امن سیدا چې ستراتیژي پالیسی راشي هغه د مقام د طرف نه تحریک په شکل کې او هغه یا د بل طرف نه یعنی د ریاست طرف نه پالیسی چینج په شکل کې نو بیا دا مسئلې دا ټولې مسئلې بعضې وادونه داسې چې وخت په وخت باندې هلته مکمل بندیز ولیدي سراسنو باندې یا ایور په انټرنیټ باندې او راغي وځو د حالات کې زموږ په خیال باندې دا دومره مسله نه ده. مسله خدای یقینا د خدای چې کوم بنیادی مسله ده هغه نام نه ده.
سم منګه کوشش کوم چې د اجازه په اکثر هم اړیکا ټینګ کو او پر دې باندې منګه د زیا سره هم وړو چې خبرې وکړو. زیا منګه کوشش کوم چې لګه شبکې د اجازه سره اړیکا ټینګ کو خو استاد سنم دغه پښتنه ده چې په دې ورستیو کې تاسو کتل د 14 اگست په مناسبت باندې اجازه پک او داسې زن نورو هنرمندانو وی سندری ویلې د دې مخکې هم ویل شوی زن هنرمندانو لکه کرن خان وغیرہ نو هغې باندې بیا یو کمپین شروع شو چا خبل چا بدول نو په دغه باندې خبرې کو چې تاسو په خیال باندې پښتانه هنرمندان په خاص توګه ځوانان دا وخت په پاکستان کې چې کوم ځوان هنرمندان دي هغه د څومره چیلنجونو سره مخ دي؟
زما په خیال باندې یوازې هنرمندان نه او د ټولنې هر یعنی هغه چې کوم خلک دي جورنالیستانو چیلنجونو سره مخ دي هنرمندانو مخ دي خو دا اجازه ورکړي چې دغه قسمه زموږ ځینې شاعران ادیبان هنرمندان هغه باندې ډېر زیات فشار دی او دا فشار چې دی دا د اجازه فقط پدې کې قصور نشته خو دا بنیادی تور باندې د کام هغه امیدونه دي یا هیلې دي چې هغه د خپل وطنانو نه د خپل هنرمندانو نه دغه قسمه توقعات وابسته کړي دي چې هغه غیر منطقي دي بعض اوقات. مثال په توګه باندې چې زموږ څومره هنرمندان دي یا شاعران دي هغه یا ادیبان دي دا غوښتنې خلک دا توقع کوي چې راځي یو کمپاله ملتپاله بیانیه هغه مخې ته بوځي یا د دې شاعري یا د دې سندرې یا پاغې کې لري عکس او یقینا ځینې خو بیا چې کوم خاص کر ملتپاله شاعران یا هغه شاعران چې هغه د کام د درد یا د کام د کامی جوړه یا کام د جوړه نه دا انداز کې شعرونه لیکي د ګیله په شکل کې یا نېشنلیست پرسپکټیو لري مثال په توګه د سینو سبزی په شکل کې یا د هارون بچا په شکل کې چې هغه د پښتنو د هر وخت یم زمونږ کې کړی شو بره په خوشي مونږ بچا جوړینو چې هغه د شان یو دا د اوریا شان اجازه پکې د شاعری ترینو بهترینو خلکو کلام وایي. نو بیا چې کله دا داسې د پاکستان ریاست یا د هغه چې کوم حالات دي او په هغه کې د نن چې کله بیا داسې سلیبریشنز او په ریټي دا خلک په طرف اخلي نو یقینا دا غي طرف نه د ملت پاره خلکو هغه اندیښنې یا دا غيغه نیو کې صحره پورې هغه جایز وي خو زمو په خیال باندې دا منطقي ځکه نه دي چې کله په کم نظام کې خلک وشي دا غي نصاب هغه د دې د مثال لږه پاکستان کې نه نه چې زمو کم نصاب دی یا مطالعه پاکستان دی هغه بلا پروفیسوران مړه کیږي نو اوس به موږ سو وایو چې دا هغه ته موږ دا وځو تاسو مکتب پرې دی یا ټیچنګ پرې دی یا خپل کار پرې دی یا دا شان بلا پښتانه دي هغه په ملټری کې په هغه فورس کې دي بلا پښتانه دي په پیپسي کې دي بلا پښتانه دي هغه په یعنی سرکاري ادارو کې جابس کې نو دا یا بیوروکراسي کې دي نو دا مسله ده چې تر څو پورې دا ستا سیاسي نظام سره تعلق لري که پښتون یو خپلواک یو آزاد قوم وي نو بیا د ټولې دا مسله به بیا سره وینا او پاکستان چیرې دا یو کثیر القومی ریاست ته او په دې کې د مختلف قانونو ترمنځ تاوتریخوالی دی د مختلفو قانونو ترمنځ سیاسي اختلافات دي وسایل اختلافات دي د پښتنو ترمنځ تاسو چې وچره نه څو حمله شوی دی پای کوي چې را پښتنه سیمه کې شوی دی نو دوی وخت ځوانانو کې یو قهر دی یو غوسه ده یو یعنی به قراری دا او هغه ته سیاسي یعنی ایکسپلینیشن داری په کار دی کله چې هغه ته دا غي سیاسي ایکسپلینیشن مشرانو طرف نه راځي نو خلک کنفیوژن به په یو بل نیو کې شروع
نو پښتنه دار چې سندره ټاپا سپورتس هغه حکم سرحد نه لري نو څه ګوري چې څنګه کولای شي سندره ټاپا هغه د سولې د پاره وکړول شي د مینې د پاره وکړول شي د نفرت او د بغض کینی د هغه ختمول لپاره وکړول شي څه ګوري تاسو؟
نو یقینا تاسو په د موسیقي خبره ده چې سندره ټاپا د سرحدونه نه لري په دې کې خو شک نشته خو د سندرو او یا د شاعرۍ یا د موسیقي د دې کنټینټ چې دا هم یعنی دا نه دي چې په دې کې توپیر نه وي د کوم خامشا د خپل کې کې ګریزتي یعنی مختلف اړخو نه وي یو کس چې کوم نه هغه سندرې وایي هغه خپل وطن د پښتون د ملت یا د قام خبرې وایي کوي بل خو یو کس ته هغه چې کوم نه یعنی دا په سندره کې هغه سندرې چې دي هغه په یو بل موضوع باندې دي. نو دا دا خامخا فرق لري، یعنی داسې نشي د دې د دې داسې مثال به زر کوم چې په دې وسو موده وړاندې د محمد راشد خان چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې یو ډېر مشهور یعنی پنړۍ وو په شکه باندې یا پنړۍ نړیوال کچ باندې ډېر زیات یعنی یو مشهور لوبغاړی دی. هغه سموده وړاندې د طالبانو انس حقانی سره ناستو، نو هغه باندې ډېر نیوکه وشو. دا کس چې دی دا امبیسیډر دی د پښتون قوم، دغه چې کوم خلک په افغانستان کې حاکم دي هغوی خو خپل سیاسي مقاصدو لپاره د سره ویډیو جوړي یا د سره خدا یعنی دا ملي اتل نه دغه ایکسپیکټیشن خلک لري چې کله په افغانستان کې جنا مکتب ته نږدې او دغه ترهګرې ډلې او داخلي کراویلې دي په زور حاکم او دی ورسره کینی پالیسی نو بیا د دې نه ډېر یو نیګیټیو تاثیر دی. په دې وجه باندې که تاسو خیال کړی چې یو نړیوال هیواد یو هیواد او هغه چې موږ افغانستان ټیم سره غالباً آسٹریلیا او هغه چې موږ افغانستان چې کله طالب حاکم شو نو داسې ځینې
د خزو لوبډلې یادول چې بالکل افغانستان د خزو لوبډلې ته دوی اجازه ورنکو، نو دوی چلته کې د خزو کرکټ باندې دوی بندیز لګولې دي، نو بل چې موږ افغانستان سره
نور کرکټ نه کوی. نه دا دا دته ګرافیکس وایو، دا ګرافیکس چې ویته
نه نو تاسو پښتنه دا چې د دغه حالاتو چې لکه کلوبغاړې دي کسندرغاړې دي هغه ته د قسمه سزا تاسو په خیال نه ورکول په کار کې څنګه؟
نه نه بالکل زه خدام منم سندرغاړې او درمن دا د خپل خلکو ایکسپیکټیشنز او توقعات لر چې خلکو توقعات به همیشه یقینا موجود وي او جایز هم وي. خو دا چې دا غنه دومره توقعات وابسته کول چې هغه ار یو سی 99 وایي هغه په دې معاملې کې همدغه موقف لري یا دغه دریض به لري یا هغه په ځنې هغه خپل هنر پرېږدي یا هغه احتجاجن دا وکړي یا هغه د هنرمندان چې دي دی خپل کار کې دا مسائل چې ټول ماتسته وي زمونږ هر مسله کړه امن مسله ده کړه سندرې مسله ده کړه مکتب مسله ده کاغه د بنمنه مسله ده کاغه چرته د دغلته د خپل وسایلو مسله ده کاغه دغلته د بیجی ول د لوکشړې مسله ده بیجلی مسله ده چې کومې مسلې دي د ټولې مسلې د مو سیاسي دي تر څو پورې موږ دې ته سیاسي اکسپلینیشن وضاحت نه ورکړي دغه یو سیاسي بیانیه کې موږ دانی راوستي نو د یو عام هنرمند نه یا د عام خلکو نه دغه توقعات شې دي یا دا دومره لیول ته ایکسپیکټیشن رسول چې دی وځما په سوچ باندې دی دغه انداز کې لګیا وي دا چې وایي دا امکان نه لري. ساري وجه چې دا ولې سوچو په افغانستان کې ژوند کې او په پښتونخوا کې ژوند کې کله چې وساله په افغانستان کې په یعنی په کورونو خلک وسو موسیږي نو دا خلک به څه کوي په دغه رژیم کې دننه دی خو مکمل بایکاټ ته ټول نظام نشي کولای دی خپل ژوند لوم کې دی بروزګار هم کې دی په دغه تا یعنی څوک په میډیا کې کار کوي څوک په دغه کې کار کوي البته چې کم سیاسي فعالان دي دا د غیزي مواردې چې هغه خپل بیانیا یا نریټیو یا سیاست په داسې انداز کې مخپوران دی بولي چې هغه بیا د ټول هنرمندان او د ټول خلک چې دی د خپل یعنی کام په
ګټه کې استعمال کیږي. سما وزن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه په مشال ډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري موږ سره د سولم پونتون ضیا الله همدرد هغوی د ټلیفون د لارې دي او موږ لږه شپه کې کوشش کوو چې د اجازه پک سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه موږ سره ژمنه کړو چې خبرونه ته به حاضرېږو او موږ لګې یو خو تر دې دمه اوسره موږ اړیکه نه دروغه شوی او بیا هم موږ پر دې موضوع باندې لګې چې کوم ځوانان هغه دا وخت په خاص توګه ځوانان چې کوم هنرمندان دي سندرغاړي دي دا غوی په پښتون زبانی خبرې کو چې دا وخت غوی په وړاندې څومره چیلنجونه دي او باید دوی سره څنګه چلن وکړي دغه سره او زه فکر کوم چې لا هم زمنګ د اجازه سره اړیکه نه ټینګه شوی هغوی د بلوچستان د کله سیف الله سیمې دي او سندری وی په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري او بیا هم زه تاسو ته مچ هغوی په خاص توګه د موسیقۍ زده کړې هغه تر لاسه کړی دي نو هغوی په موسیقۍ باندې ډیر پوه لري منګه کوشش کوم چې دا غوسره اړیکه ټینګ کو زیا اوس په دې د منی خبرې کوم چې تاسو په خیال باندې چې کوم ځوانان دي هغه په دغه راز هنرونو کې هغه مخ ته ځي نو څو ګوري چې هغوی ته څه وایي چې هغوی کومه لاره خپله کړي په خاص توګه باندې د هنر سره تعلق لرونکي ځوانان دي که هغه په یونیورسټو کې دي تاسو وختي خبره کوله چې ځینې زده کوونکي دي هغوی به مطالعه پاکستان د هغوی ویل مجبوري ده یا نور یې داسې هنرونه دي چې هغه د هغوی مخ ته وړل مجبوري ده نو هغوی ته څه پیغام لري چې باید څه وکړي او چې کومه کتونکي دي یا اورېدونکي دي دغه خلکو هغوی ته څه وایي چې څه وکړي
زما په خیال باندې چې څومره زموږ هنرمندان دي شاعران دي ادیبان دي لیکوالان دي ژورنالیستان دي هغوی ته زم دغه پیغام دی چې تاسو یقینا خپل جاب خپل روزګار او خپل هنرونه سره چې هغه ستاسو فیل دی په دغه کې د هغوی ته دغه یعنی لوښنه شم کولې چې هغه تاسو دا وکړي او دا وکړي ته ځکه چې هغه آزاد خلک دي البته یو رائے یا یو مشوره یا یو غوښتنه بخنه غوښتنه نه بلکې هغې نه مونږ دا توقع لرو چې دوی به د خپل هنر کې د خپل ملت هغه درد چې دی یا د خپل ملي بیانیه چې ده هغې د تمسنه څه کنټریبیوټ کړي مثال په توګه باندې یو سندرغاړی دی هغه د ملت لپاره یو سندر وویله سندرې خو ټول خلک وایي د جانان سندرې هم دي د ځینې سندرې هم دي د هم دي خو لکه د ګیلمن وزیر غزل دی چې د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د تاسو دومره ګیلمن ګیلمن یما چې حق نه لري او دا شاعر دی ګیلمن سره چې ټول ملت دومره مینه کوله خو د کام درد بیانو دا هغه چې کومو سندرغاړو هغه ویلې دی ایون د افغانستان یا دې طرف نو هغه پښتو سندرو څخه د کام درد بیانې دا ډېر اهم وي یا زموږ ډېر زیات سندرغاړي دي یا ډېر شاعران دي یا دیبان دي لیکوالان دي نه ژورنالیستان دي اوس ژورنالیزم یو فیلډ دی زموږ بلا ژورنالیستان زموږ سټوډنټان زموږ کلاس فیلوز زموږ سینیئر زموږ جونیئر هغه دی وخت کې په سونو کشمیر کې په میډیا کې موجود دي او هغوی یقینا خپل جواب کوي او دا هغوی جواب یا دغه هر ایډیټوریل پالیسي وي هر چینل هر اخبار هر ریډیو خو د دې باوجود زموږ د دې نه دا توقع ساتو چې د دې کم کلام مثلا خپل خبره کی نو په کارداري چې په خپل خبره په داسې انداز کې وکړي چې هغه هغه کې د پښتون کام بیان یا هغه درد څنګه چې شکل کې موجود وي یعنی دې ته کام سره یعنی کام چرته هم نه هېروي
سم از موږ دغه خبرونه پر رادیو باندې پای تر سي خپل قربا اسره لمومند او زموږ پولیسرانو پلوشه صحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
دا مشال ریډیو دا
کبینا لوگی وشمانو خماروستر کو جانا قتل کوینا ashpanukana khodle dina